نظر شماست.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د آزادی رادیو خبرونه اوري. زه اسمت ساروانیم. د خبرونه په خبرونو پیلوم. د افغان شزون جنو بشری حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری وای د شزو په وړاندې د طالبانو اقدامات کړول او جنسیتي ځوراونه ګڼل کیږي چې په زغرده غندلو او په وړاندې عمومي اقدام ترتیا ده. اغلی امیری پرون پنځشنبه نا وخت پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د امریکا د بهرنوي چارو د وزیر انټونی بلینکن شخ بدرګه کوي چې د طالبانو د فرمانونو د غندنې په باب ده. بلینکن د چهارشنبه په ورځ پر خپل ایکس پانل لیکلی و چې د امریکا متحده ایالاتونه د طالبانو تبعیزي اوامر چې د په وینا د افغان ښځو او نجونو حقونه او ژوند له خطر سره مخامخ وي غندي. د همداراز لیکلی و چې امریکا په قاطع ډول د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکوي. طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونه رعایتوي. د ډلې پر ښځو او نجونو د محدودیتونو په دوام کې د افغانستان په طبي انسټیټیوټونو کې هم د دوی زده کړې منع کړې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه د افغانستان په شمالي او لویدیځو ولایتونو کې د چټکو بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبرداري کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 500 تر 800 کیلومتر پورې وي. په چنګاش یا سرطان میاشت کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان څو ولایتونه د سختو بادونو، بارانونو او سیلونو شاهد وو چې د طالبانو د حکومت د شمیرو له مخې 250 تنه مړه کړي وو. افغانستان د اقلیمي بدلونونو له کبله د لسو زیانګالو هیوادونو په لیست کې دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن جمعه د زیمبابوې په وړاندې په دوهمه شلو وره مسابقه کې مخامخ کیږي. افغانستان د چهارشنبه په ورځ په هراري کې خپل لومړۍ مسابقه کوربه هیواد زیمبابوې ته بایله لیوه. د دواړو هیوادونو ترمنځ به درېمه شلو وره مسابقه سبا شنبه وي. بیا به دواړه ټیمونه درې 500 وره مسابقه هم وکړي چې لومړی به د سه شنبه په ورځ پیل شي او همدارس دواړه هیوادونه دوه ټیسټ لوبي هم کوي. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي په غزه رنګ کې د اسرائیل په تازه هوایي حملو کې د وو ماشومانو په ګډون لښتر لشه 28 تنه وژل شوي دي. د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د چهارشنبه په ورځ په لوی اکثریت هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په غزه کې د فوري اوربان غوښتنه پکې شوې ده. د روټرز خبري اژانس د خبر لمخې له وړمې شپې تر پرون پنځشنبه پورې یو حمله په النصیرات کې د کډوالو په کم کې پر یو کور شوې ده. په دوه نورو حملو کې 15 هغه سړي وژل شوي چې د ځایي کمیټې غړي وو او دا کمیټې د مرستو د کاروانونو د خوندیتوب لپاره ګمارل شوي وي. د ملګرو ملتو په تازه تصویب شوي پریکړه لیکي د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د ادارې ملاتړ هم شوی چې اسرائیل پر فعالیت بندیز لګولی دی. د نړۍ د وو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو ډلې یا جی و په سوریه کې د سیاسي انتقال د ملاتړ دښمنه وکړه. د ډلې پرون پنځشنبه په یو ګډه اعلامیه کې ویلي دوی په سوریه کې د انتقال د داسې پروسې ملاتړ کوي چې د باور وړ ټول ګډونه او د غیر فرقوي حکومت د تشکیل سبب شي. د نړۍ د وو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو ډلې ویلي د بشار اسد د تلریوش کلنی استبدادي واکمنۍ له ختمې وروسته سیاسي انتقال باید د قانون حاکمیت، د شزو د حقونو ترڅنګ نړیوالو بشري قوانینو، د مذهبي او قومي اقلیتونو په ګډون د سوریې د ټولو وګړو خوندیتوب ته درناوی یقیني کړي. په دې ډول کې بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، جاپان، د امریکا متحده ایالاتونو او ایتالیا شامل دي. د سرګندونې داسې وخت کې چې د سوریې نوی حکومت پرون تر دریو میاشتو د اساسي قانون او پارلمان د ځنډولو اعلان وکاوه. د هیئتي تحریر شام ډلې په مشي افراطي وسلوالو تیر یک شنبه د مشقونی وو د بشار اسد رژیم نسکور کړ. دوی د سه شنبه په ورځ محمد البشیر په سوریه کې د لنډمهاله حکومت د مشر په توګه وټاکه. زمو شخله آزادی رادیو اوري دروان خبرونه په دوام کې واوري. د افغانستان په اړه د امنیت شورا په غونډه کې پر افغان جنو د تیبیز د کلو بندیز د شزو لپاره مرګونه گزار و بلل شو. د چمن سپین بولډک پر دروازه کاروباریان وایي کې غوښتنې ونه منل شي نو
چیرې زموږ مطالبان نسبال موږ بیا ورزو موږ د هیڅ چا سره هم مشوره نه کوو موږ کلیه ګندو.
ایران وایي د افغانستان سره پر خپل پوله 15 کیلومتر دیوال جوړ کړی. سیف د چلډرن د یونان په کمپونو کې د ماشومانو وضعیت ناوړه بولي. په میدان ورده کې دوی فابریکې جوړې شوې دي.
سلیرو شو ساعتونو کې د یو ټن غوړیو او تقریبا 6000 کیلو پنجاړې د تولید ظرفیت لري.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په بشری چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمشي مرستيال وای د طالبانو وروستي حکم چې په تیبي انستیتیوټونو کې د شزو پر حضور بندیز لګوي د افغانستان د روغتیاي څارنې پر نظام یو ویجاړونکي گزار دی. نوموړي د سرګندونی پرون پنځ شنبه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا رابلل شوی غونډې ته وکړي. په همدې حال کې د غونډې ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل که د طالبانو پریکړه په بشپړ ډول عملی شي د شزونجونو لپاره به مرګونی پایلې ولري. د طالبانو د تازه فرمان لمخي په افغانستان کې د لندې یا قوس له ډیر لسمی د جنو او شزو پر مخ د تیبي انستیتیوټونو دروازې و تړل شوې. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د ملګری ملتونو یو جګپړی چارواکي د پنځمه پورز خبردارای ورکړ چې د افغانستان په تیبي انستیتیوټونو کې د نجونو او شوزو د زده کړو د منع کولو په اړه د طالبانو دستور به د هیواد روغتیایي نظام ته جدي زیان واړوي. په بشري چارو کې د ملګری ملتونو د سرمنشي مرستيال او د بیړنۍ مرستو همغږي کوونکې ټام فلیچر د ملګری ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډې ته وویل دا یو ځانګړی څنګه و چې د پانتونونو له تړلو وروسته شوزو او نجونو په کې زده کړې کولای شوي. هغه په خپلو څرګندونو کې زیاته کړه
دا دستور به د شوزو او نجونو روغتیاي څارنې ته جدي او اوږدمهاله زیان واړوي. دا به پر اټلونکو کلونو کې د کاري ځواک ساحې ته د 16000 قابلیتګانو او 2800 نرسانو د ننوتلو مخه ونیسي. په نتیجه کې به د میندو نوزیږو ماشومانو او د امیندواري پر مهال د اختلالاتو له کبله د مړینو کچې د پام وړ زیات شي.
د ملګرو ملتونو دغه چارواکي دا هم ویل چې اوس مهال په افغانستان کې څه باندې یو پر درېمه برخه شزي له مسلکي طبي ملاتړ پرته زیږون کوي. غزیته کړه چې د امیندواری اړوندو اختلالاتو لکبله چې د مخنیوي وړ هم دي په هیواد کې په هرو دوو ساعتونو کې یو شزمري. د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو ځنګړي استاذې روزا اوتنبایوه هم په طبي انستیتیوټونو کې د شوزو او نجونو پر زده کړو د بندیز د ناوړه پایلو په اړه خبرداري ورکړ.
حاکم چارواکو د دسمبر میاشت په پیل کې اعلان وکړ چې خزینه زکونکي به په طبي انستیتیوټونو کې او ټولګیو کې لګډون څخه منع شي. که چیرې د پریکړه په بشپړ ډول پلی شي نو دا به په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د غرض د نارینه وو او هلکانو لپاره په ټوله کې د ټولنې په ټولیز ډول د ټولې وات لپاره مرګونی پایلې ولري. زه له دې واکمنو چارواکو په کلکه غوښتنه کوم چې په دې اړه له سره خبر ورکړي.
د طالبانو د مشر مولا هیبت الله خونزاده د نوي فرمان لمخې په ټول افغانستان کې د نجونو او شوزو پر مخ طبي انستیتیوټونه د لندې له ډیر لسمې تړل سوي دي. د خونزاده دغه حکم د طالبانو د امر روغتیا وزارت لخوا طبي انستیتیوټونو ته صادر شوی دی. د طالبانو حکومت تر دې مخکې په افغانستان کې د نجونو منځني شوونځي، عالی لیسې او پانتونونه هم تړلي وو. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر غونډې مخکې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې د دې ډلې له استازي پرته د ملګرو ملتونو دا ډول غونډې بې ګټې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شوزو او نجونو په وړاندې د طالبانو د سختو اقداماتو ترڅنګ په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه هم په پرونی غونډه کې خبرې وکړې. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال او د بیړنۍ مرستو همغږي کوونکې ټام فلیچر ویلي د افغانستان نږدې نیمایي وګړي په بېوزلۍ کې ژوند کوي. هغه ویل چې ساش کال د اقلیمي کړکېچ له کبله په زرګونو افغانانو خپل څاروي، کرنیز فصلونه او کورونه له لاسه ورکړي دي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي زیاته کړه چې په افغانستان کې له هرو دریو کسانو څخه یو یې کافي خواړه نه لري او د خوارځواکۍ کچه د خبرداري تر سطحې لوړه او په زیاتېدو ده.
له شخړو له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د چمن سپین بولدک پر دروازه یو شمیر ځایي کاروباریانو ګواښ کړی کې د پاکستان حکومت غوښتنی ونه مني نو سر لننه به د اعتراض په توګه خپل خولې وګنډي د لغړیانو په نوم دغه کاروباریان چې ډیری معلولان دي عراقوي چې پاکستانی چارواکو ورسره خپل کړیش مني چې د سپین بولدک چمن پر دروازه به د بخوا په سیر د کاروبار اجازه ورکوي نه د پوره کړي تفصیل د صادق رښتینی پر راپور کې واوري
د چمن سپین بولدک پر دروازه یو شمیر ځایي کاروباریانو چې ډیری معلولین دي او په سیمه کې په لغړیانو یا دیږي خبرداري ورکړي کده دوی غښتنی ونه منل سي نو خپل خولې وګنډي هغه ادعا کوي چې پاکستانی چارواکو له دوی سره کړې ژمنه چې د پخوا په څیر به د کاروبار اجازه ورکوي نه د پوره کړي د نور محمد په نوم یو معلول اعتراض کوونکی ویلي چې په چمن کې د پاکستان د ځایي امنیتي ځواکونو مشر سره ژمنه کړې و چې د کاروبار د بیا پیل لپاره ځانګړي کارتونه ورکړي خو دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي شوې
ابل اوراز موږ د کلیه مخته کېناستو موږ له کرنل رالیز موږ سره چې کومه مایده وکړه ول ځتی ته کارډون نه درکوم یا لیست راوي موږ سره خپل وعده نه دی ختلې او وروره د سبا لانه بل سبا فورې کچیر زموږ مطالبان نسوال موږ بیا ورزور موږ د هیڅ چا سره هم مشوره نه کوو موږ خلې ګندو لکه څنګه چې د نور خلکو د خلې پر ګندول باندې خپل کاروبار لکی او موږ هم دا رقم وخلو ته تیار سبا لانه بل سبا د کلې مختم ورزور خلې ګندو دا مازور خلک چې دي صبر لسمیاش کیږي بیر وزګار دي
په ورته باغ کې د قاسم او عبدالخالق په نومونو دوه نور اعتراض کوونکي وایي د دوی د کاروبار د بندېدو لامل دوی له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ دي دوی زیاتوي چې د خلو ګندل د دوی لپاره د اعتراض ورستۍ او مجبوري اقدام دی
موږ روزګار غواړو ک نه کیرا ورور موږ سبا نه بل سبا ډیر سخت قدم اخو خلې ته موږ مجبور موږ روزګار غواړو شین شمیرال په موږ بچام بسید څوک د کرایو فسرایو کپراته دي ورور مرسوک شین شمیر باندې علي بچانه غواړ سرکار ته موږ دا خواست کو چې موږ ته روزګار ایلا
موږ زم ازوره ګرځ و وسورور ناشتي وای موږ خلې ګندو موږ سخت اکشن اخو ورور مجبور موږ بلالار نو څوالې موږ هغه روزګار دي خامخا موږ ورور روزګار کوي نو ورور موږ د سبا پورې کمر کو بل سبا موږ راوځو د کلیو موږ ته خو یاد از موږ مزرام موږ ګنګو کو د کینو تر ساته بیا نه ولاړې یو شمه ښکار مطالبه از موږ لارې نه راکړي
د پاکستان حکومت شاوخوا یو نیم کال وړاندې د سپین بولک چمن پر دروازه د تاګراتک لپاره د ویزه او پاسپورت شرط لازمی کړ چې لامل د ځایي کاروباریانو کاروبار پټه په ودرید د دې پریکړې پاک سلامل کې د چمن سپین بولدک وسیدونکو او کاروباریانو د تیر څور لسمیاشتو راځي پرلط پیل کړي چې څو ځله د پاکستان د امنیتي ځواکونو سره پښخړه وشتي دي پرلط کوونکې غوښتنه کوي چې د سپین بولدک چمن دروازه دي پر افغاني تذکره او پاکستانی شناختکات د مسافر او کاروباریانو لپاره خلاص شي پاکستانی چارواکو تر اوسه د چمن سپین بولدک پر دروازه د معلولینو کاروباریانو د تازه اعتراض پاړه څنګه دی ویلي خو تر دې مخکې ویلي و چې د ویزه او پاسپورت شرط د امنیتي ستونزو د مخنیوي لپاره لګول شوی
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
یوه ایرانی چارواکی ویلی چې له افغانستان سره په ختیځه پوله کې د 15 کیلومتر دیوال جوړولو چاري بشپړی شوې دي د ایران په جنوب ختیځه سیمه کې د مکنیو ځواکونو د قرارګاه قومندان امیر غلام علیان ویلی چې د ایران د جنوب ختیځي پولې له باندې دوروسته د افغانانو تګ راتک 50 سلنه کم شوې ده د سیاسي او امنیتي چارو کارپوهان دغه دیوال جوړول د حل لار نه غني تفصیل په دې راپور کې
ایران ته له غیر قانوني لارو د افغان کډوالو د ورتګ نه مخنیوي د هڅو په دوام تازه د ایران په جنوب ختیځه سیمه کې د ځمکنیو ځواکونو د قرارګاه قومندان له افغانستان سره په ختیځه پوله کې د 15 کیلومتر دیوال جوړولو د چارو د بشپړېدو خبر ورکړی دی د ایران د صدا او سیما خبری آژانس د امیر غلام علیان له قوله ویلي چې د ایران د جنوب ختیځي پولې له بندېدو وروسته د افغانانو تګ راتګ 50 سلنه کم شوې دی د غیرانی چارواکي ویلي چې جوړ شوی دیوال یوازې فزیکی معنی نه بلکې په پرمختللې ټکنالوژي سمبال دیوال دی چې د پولی پوګدو کې د خوندی تګ راتګ لپاره ټول تدابیر پکې په پام کې نیول شوې دي. د راپورونو لمخې د پولی پوګدو کې د دیوال د جوړولو چارې د خراسان رضوی، خراسان جنوبی او سیستان او بلوچستان په سیمو کې دوام لري چې تر راتلونکو دریو کلونو به چارې بشپړې شي. ایران وایي دغه اقدام موخه د امنیت ټینګ خو د انسان او وسلو د قاچاق مخنیوی دی، خو سیاسي امنیتي کارپوهان وایي د ورته دیوالونو جوړول د حل لار نه ده. امنیتی کارپو احمد خان اندړ په دې اړه آزادی رادیو ته وویل:
ساخت دیوال هرگز مانی قاچاق و
د دیوال جوړول هیڅ کله د قاچاق او ترهګرو مخه نشي نیولای، ځکه چې ترهګری او نړیواله پدیده ده چې ریخي د سیمه او نورو هیوادونو کې دي. باید په دې برخه کې بل لار پیدا کړي. دا یو پلمه ده چې ایران پورستیو کې په پام کې نیولې ده.
د تیر جمهوریت نظام پر مهال په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وایي چې د جمهوریت پر مهال له ایران سره داسې هوکړه شوې و چې که افغان کډوال له قانوني او یا غیر قانوني لارو ورغلي وي د اوسېدو اسناد به ورکوي، خو د جمهوریت له نسکورېدو وروسته دا پروسه له منځه ولاړه.
د کډوالو وروستیو او تازه موجونو ته په کتو که چیرته دوی ته د اوسېدو اسناد ورنه کړل شي، فکر کوم چې د دیوالونو په جوړولو یې کنټرول او مدیریت ونه شي. ښه به دا وي چې په دې برخه کې یوه هوکړه وشي او یا دا چې پخوانۍ هوکړه بیا پلی شي.
افغانستان او ایران په ټوله کې څه باندې 900 کیلومتره ګډه پوله لري. ایرانی چارواکو د سږ کال په سور میاشت کې له افغانستان سره په ختیځه پوله کې د دیوال جوړولو او د پولې د بندیدو خبر ورکړی وو. د ایران د کورنیو چارو وزارت د امنیتي او انتظامی چارو مرستیال مجید میر احمد د 1403 کال په لومړیو کې ویلي چې ایرانی ځواکونو د پولو د بندولو یا انسداد لپاره تر راتلونکو 15 کلونو 3 میلیارد ډالر په پام کې نیولې دي.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن وای په یونان کې د کډوالو په کمپونو کې ماشومان په ځانګړي ډول افغان ماشومان له سخت وضعیت سره مخامخ دي. سیف د چلډرن پرون د یو راپور په خبرولو سره هغو سختو ستونزو ته اشاره کړې چې ماشومان په دې کمپ کې ګالي. ځینې افغان کورنۍ او ماشومان چې د یونان په کمپونو کې ژوند کړی ویلي چې د خوړو د ټیټ کیفیت او د کمپونو ناپاک چاپیریال د دوی روغتیا په څو ځلې ګواښلې ده. نور حال د ابدي سپوږمې په راپور کې
د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن په یونان کې د کډوالو په کمپونو کې د ماشومانو د سخت وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دغه راپور چې د چهارشنبه په ورځ د ډسمبر په 11مه د ماشومانو د ژغورنې صندوق او د یونان د کډوالو شورا لخوا خپور شوی، د هغو سختو واقعیتونو ښکارندوی کوي چې دغو کمپونو کې ماشومان ورسره مخ دي. یو له دغو واقعیتونو څخه د سیستماتیکې بې پامۍ له امله د هغوی د ماشومتوب د دورې له منځه تلل یاد شوي. هغه کورنۍ چې د 2024 کال د اپریل او جولای ترمنځ د ماشومانو د ژغورنې صندوق او د یونان د کډوالو شورا لخوا ورسره مرکې شوي دي، شکایت یې کړی چې د اوسېدو ځایونو کې ورګې او نورې حشرې وي، تاریخ تیر شوي، خواړه ورکول کیږي او د ماشومانو لپاره خوندي ځای نشته او د ساتنې لپاره یې د خدمتونو له سخت کمښت سره مخ دي. ځینو ماشومانو سره چې مرکه شوي ویلي دي چې د نابرابرۍ تر څنګ د یوازیتوب او ناامنۍ احساس کوي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق ویلي چې راپور شوي ستونزې یوازې د تاوتریخوالي او د خراب ژوند په شرایطو پورې محدود نه دي. کورنۍ په دې کمپونو کې د داسې ماشومانو کیسې کوي چې ښوونځي ته لاسرسی نه لري او له کافي رواني ملاتړ نه دي برخمن. د سیف د چلډرن د راپور له مخې دې حالت ځینې ماشومان خپه او ناهیلي کړي دي. صدیقه چې په یونان کې د کډوالو په یو کمپ کې ژوند کوي، ازادي راډیو ته وویل چې
په یونان کې کمپونه نه د ماشومانو لپاره مناسب دي او نه د لویانو لپاره. ټول په یو لوی سالون کې ډوډۍ خوري او که ماشومان وغواړي چې خپل ډوډۍ خونو ته یوسي څو وروسته یې وخوري، اجازه نه ورکول کیږي. دوی وایي هر څه چې خوري همدلته یې وخوري. په ټوله کې چاپیریال ډېر ناپاک دی.
عبدالرب چې 14 کلن دی هم ازادي راډیو ته وویل
کمپونو کې ښه ژوند کول ممکن نه دي. ډېر محدودیتونه هم سته، لکه زندان. موږ خفه کېږو، ناروغه کېږو، خو بله چاره نه لرو. نه چاپریال ښه دی او نه خواړه مناسب دي.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن وایي په 2023 کال کې یونان د کډوالو په ناغښتونکو راتک په تیرو 15 کلونو کې خپل وړ حد ته رسیدلی چې په لومړیو 11 میاشتو کې له 300 لکو څخه زیات کسان د هیواد ته داخل شوي دي. د سیف د چلډرن په وینا سږ کال له 150 څخه زیات ماشومان د سمندر له لارې یونان ته راغلي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر او د اردن پاچا په سوریه کې د قراری غوښتنه وکړه. انټونی بلینکن له پاچا دوهم عبدالله سره د کتنې په محل د غوښتنه داسې وخت وکړه چې په سوریه کې د بشار اسد د رژیم تر نسکورېدو وروسته سیمې ته سفر پیل کړی دی. تر دې مخکې د نړۍ لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې په سوریه کې د سیاسي انتقال ملاتړ وکړ. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د اردن له پاچا دویم عبدالله سره په کتنې کې په سوریه کې بل حکومت ته د واک د لیشت لپاره د ټولګډونه پروسې غوښتنه هم وکړه. شغل بلینکن چې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم تر نسکورېدو وروسته یې سیمې ته سفر پیل کړی، وروسته په ترکیه کې د هغه هیواد له چارواکو سره خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په سوریه کې د داسې ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې چې د اقلیتونو خوندیتوب هم تضمین کړي، په ځانګړي ډول وروسته له هغې چې د افراطي وسلولو په مشرۍ یاغیانو پر قدرت ولکه ټینګه کړه. بلینکن چې څه باندې میاشت وروسته له واک څخه لرې کیږي د اردن له پاچا سره د سره سمندرګي په العقبه ساحلي ښار کې وکتل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتف میلر ویلی بلینکن په سوریه کې د سیاسي انتقال پر مهال د اردن په ګډون د سوریه په ګاونډیو هیوادونو کې د ثبات لپاره د واشنگټن د ملاتړ ژمنه وکړه. د میلر په وینا د امریکا متحده ایالاتونو هیله لري چې سوریه به د تروریزم د مرکز په توګه نه کارول کیږي او خپل ګاونډیانو ته به کوم خطر نه پېښوي. د اندیشنې د ترکیه هم دي چې د سوریې له هغو کردانو سره په کړکیچ کې د چې د امریکا متحدان ګڼل کیږي. اسرائیل هم چې د اسد د رژیم تر پرزیدو وروسته په سوریه کې په سلګونو هوایي حمله کړي عیني اندیشنې لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان ته د پنځمې پر ورځ ویلي چې اړتیا ده له سوریې د تروریستي فعالیت مخاوني ولسی. بلخو د ترکیه ټلویزیونی کانالونو پرون راپور ورکړ چې د ترکیه د استخباراتو مشر ابراهیم کالین پرون دمشق ته سفر وکړ. د خصوصي ټلویزیون ان ټی وی په ګډون بیلابیلو کانالونو راپور ورکړ چې کالین چې سخت امنیتی تدابیر ورته نیول سوی وو د دمشق له الاموی جامع جماعت څخه راوتلو وو. هیئت تحریر شام ډلې چې د تیر یکشنبې په ورځ د سوریې د حکومت د نسکورېدو د عملیاتو رهبری کوله او د سوریې لپاره د القاعده شبکې جلاسوي څنګه ده هڅه کړې چې معتدل بیانونه ورکړي. د فرانسې خبری اژانس راپور ورکړی چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان هم پرون په دمشق کې وو، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د فرانسې خبری اژانس ته دا خبر رد کړی دی. د نړۍ د وو لویو صنعتي هیوادونو ډلې یا جی 7 په سوریه کې د سیاسي انتقال د ملاتړ ژمنه وکړه. د ډلې پرون پنځشنبه په ویلامه کې ویلي دوی په سوریه کې د انتقال د داسې پروسې ملاتړ کوي چې د باور وړ ټولګډونه او غیر فرقوي حکومت د تشکیل سبب سي. د هیئت تحریر شام ډلې په مشرۍ افراطي وسلوالو تیر یکشنبه د دمشق ونیو او د بشار الاسد رژیم یې نسکور کړ. دوی د سیشن می پورز محمد البشیر په سوریه کې د لنډمهاله حکومت د مشر په توګه وټاکه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په میدان وردګ ولایت کې په ورستیو کې دوه نویو تولیدي فابریکو په کار پیل کړی دی. دا فابریکې د سیمې د اقتصاد د پراختیا او د ځوانانو لپاره د کار د زمینې د برابرولو په برخه کې مهمې بلل کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په میدان وردګ ولایت کې د 3 میلیون افغانۍ په ارزښت د غوړیو د تولید یوې نوې کارخونې په فعالیت پیل وکړ. د صنعت او تجارت خونې مسول خان محمد زواک وایي دا کارخونه په ورځنی ډول یو تن وطني غوړي او 6000 کیلوګرام کنجوره تولیدوي او 15 کسانو ته د کار زمينه برابره کړې ده.
نن میدان وردګ ولایت په مرکز کې د وطني غوړي او کنجاړې تولیدي کارخونې فعالیت باندې فایل وکړلو چې د 3 میلیون افغانۍ په ابتدایي سرمایه‌ګذاری سره پانګونه دلته کړې ده چې تقریبا 300 ساعتونو کې د یو ټن غړیو او شپږ زره کیلو ګرام کنجاړې د تولید ظرفیت لري او 15 نفر هیوادوال ته مستقیم ډول د کار زمينه پکې مساعده شوې ده.
زهیر خان چې په دې کارخونه پنګونه کړي وای هدف یې د ځوانانو لپاره د کاري زمينه برابرول او افغان تولیداتو ته پراختیا ورکول دي. هغه زیاتوی په هلمند کې هم ورته کارخونی فعالیت کړي او له مسولینو غوښتنه کوي چې د دې د تولیداتو لپاره په بازار موندنه کې ورسره مرسته وکړي.
مو خو مخکې په هلمند کې کارخانه درلودلې، بیا هم اقدام وکړي چې خلکو ته د کار زمینه برابر شي کارګرو ته. نو مسولینو خو موږ دا وختونه چې موږ غوړیو ته د موږ کنجړې ته بازار موندنه وکړي.
لږی ورهاخوا دوی ورځې وړاندې په میدان اردوګو ولایت کې د 1.5 میلیون افغانۍ په ارزښت یو بل د بسکوټو کارخونه هم پالسوه. د دې کارخونې مسؤل محمد زاده وایي
ولا زمونږ وای وزنۍ هدف هم دغه و چې په خپل ولایت کې خدمت وکړو تر څو د خپل وطن د 15 کارګر سره موږ سره په کار کې شي او خپل وطن یا د خپل ولایت لګروش ورکو. اقتصادي لحاظه هر څه منظم دي، لکه مخکې چې داسې و چې برق نشته، جای نشته، څوک چې پانګوالو ته مثلا دا فکر سره و چې باید پانګونه چې څوک هلته کوي ځان یا خپلې پیسې ضایع کوي، خو اوس مونږ سره د رئیس صاحب په همکارۍ هم برق شته، هم جای شته او هر څه زمینه برابره ده.
د دې نوښتونو په ترڅ کې دغلته یو شمېر ځوانانو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. دی وای خوشاله دی چې په خپل هیواد کې ورته د کار زمينه برابر سوي.
نو تقریبا دا یو کال کې چې کارخانه کې کار کولا ډیر خوشاله سې چې دا کار برابر شوی دی. ولا بر ډیر خلک چې کار زمينه برابر شي په شول بس ټول ځوانان په کار باندې لګي شي بس خپل کار دا و.
که سب خو مې دا 12 کال کې چې ځکه لمه دي او دلته اوس په لاله درې چلور اس کې کار کو دلته د دلته اوس دزګار اول مخ کې هلته وکړه سره کې نو کې هلته کار کو اوس هم دلته اول ډیر خوشاله چې کاروبار نو نو هم دی کې کار کو وس ساتم کې تیر دی کار مار هم دی کې کو
ولا ډیر خوشاله یو چې په خپل هیواد کې راته د کار زمينه برابر سوي دا ول نور پنګوال نو مو هله داد چې بهر کې چوسي ګرا چې خپل هیواد تل د سرمایه گذاري وکړي تر څو خپل هیواد وال د کار زمينه برابر شي.
زنان هم دا حق دي کوم انرژي لري هغه چې خپل وطن کې دا استعمال کینه پر دې هوادو تلار سل تم مزریو کې اول تخارو کې غو هوادو د کار پر دې هوادو ته بس دې دل تخپل انرژي خپل سرمایه دل تم
دا په داسيال کې د چترګي مخ کې هم په میدان اردوګو ولایت کې د کلمون او میکرونی او د تولید پاپریکو په فعالیت پیل کړی وو چې د سیمایزو اړتیاو د پرکولو ترڅنګ غنو خلکو ته د کار زمينه برابر کړي. یا دی پاپریکې نه یوازې دا چې د داخلي تولیداتو د ودې لپاره یو مهمه هڅه ګڼل کیږي، بلکې د خلکو د اقتصادي حالت د ښه کولو او د ځوانانو لپاره د فرصتونو د رامنځته کولو په برخه کې یو اغیزناک رول لوبوي.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادۍ رادیو قدرمن او ریډونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارات څخه د یو غوښتنه لرم چې په جدي توګه د غد په اوراو کې یا د ودو کې د نظامی موټر څخه استفاده کول ګره د ملت سره خیانت دی. مثال خبرې د په ملت باندې زده کول کو د ملت د په زور حکومت چې په ملت کې د چا زړه دی چې د په خپل سر په دوه تنو یا په وطن چې پونشنبه شي موټر تک تنه را خوش کړوي. د دې جدان مخاوني ول چې د افغانستان د اسلامي دفاع وزارت د ملایکوب څخه د غوښتنه لرم چې په کلاکه توګه دغه مخاوني سي.
سلامونه نیکی هلی ازادي رډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. اوسنۍ کابل ادارې حاکمانو ته پوره او کافي ډول وخت ورکړی او نړیوالو ټولنې لوها متاسفانه طالبانو د دې فرصت څخه پوره ګټه پورته ونه کړی شو. څلورم کال دی چې دوی په افغانستان کې حاکمیت یا حاکمان شوي دي، خو په تګلارو کې خاص کوم ډول بدلون راغلی نه دی. هماغه لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې کرارېږي بار بار. موږ نړیوالو ټولنې څخه غواړو طالبانو باندې فشار زیات کړي تر څو کومې ناکامې تګلارې چې دي هغه باید بیا ځلي تکرار نشي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. دا هم د دې سات لاند خبرونه. د افغان شزون جنو بشری حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استاسي رینا امیری وای د شزو په وړاندې د طالبانو اقدامات کړول او جنسیتي ځوراونه ګڼل کیږي چې په زغرده غندلو او په وړاندې عمومي اقدام ترتیا ده. اغلی امیری پرون پنځشنبه ناوخته پر خپل اکسپان لیکلی چې د امریکا د بهرنوي چارو د وزیر انټونی بلینکن شخ بدرګه کوي چې د طالبانو د فرمانونو د غندنې په باب ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست نن جمعه د افغانستان په شمالي او لویدیځو ولایتونو کې د چټکو بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو خبرداري کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 500 تر 800 کیلومتر پورې وي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن جمعه د زیمبابوې په وړاندې په دوهمه شلو وره مسابقه کې مخامخ کیږي. د فلسطین روغتیایي چارواکي وایي په غزې رنګ کې د اسرائیل په تازه هوایي حملو کې د وو ماشومانو په ګډون لشتل لشه 28 تنه وژل شوي دي. د نړۍ د وو لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو ډلې یا جی و په سوریه کې د سیاسي انتقال د ملاتړ ژمنه وکړه. د ډلې پرون پنځشنبه په یو غټه اعلامیه کې ویلي دوی په سوریه کې د انتقال د داسې پروسې ملاتړ کوي چې د باور وړ ټول ګډونه او د غیر فرقوي حکومت د تشکیل سبب شي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم وای په هرات کې لوي چاړونکو زلزلو یو کال وروسته زرګونه خلک لا هم د خپل ژوند د بیا رغولو لپاره لګنو ستونزو سره لاسو ګریوان دي. دا سازمان زیاتوي چې اتش پته سلنه کورنۍ د سرپناه د نشټون له جدي ننګونو سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې چې په هرات کې یو شمېر زلزلې ځپلي وای د ژمي پر را رسیدو سره د سرپناه نشټون ته سخت اندیشمن دي. د دې موضوع نور حال په دې راپور کې
د هرات لمرګونی زلزلې له یو کال څخه د زیاتې مودې په تیریدو سره لا هم د سرپناه نشټوالی د زلزلې ځپلو یو اساسي ستونزه ده. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم د دسمبر په 11مه په خپل ایکس پاڼه د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې په هرات کې لوی جوړونکو زلزلو یو کال وروسته لا هم زرګونه خلک د خپل ژوند د بیا رغولو لپاره ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان زیاتوي چې آتش پېته سلنه کورنۍ د سرپناه د نشټون له جدي ننګونو سره مخ دي. آی او ایم دغه شان ویلي چې 50 سلنه دغه کورنۍ د پاکو اوبو سرچینو ته لاسرسی نه لري. د کډوالو نړیوال سازمان په خبره 3 سلنه خلک په غیر ثابت ورځنی عاید ژوند کوي. آی او ایم وای که څه هم ډیری کورنۍ په نسبي توګه په ثابتو انتقالي سرپناهو کې ژوند کوي، خو د کورونو د بیا رغولو او جوړولو موضوع لا هم د کورنیو یو اساسي ستونزه ده. دا په داسې حال کې ده چې په هرات کې یو شمېر زلزله ځپلي هم وایي چې د سرپناه په ګډون لا هم لګڼو ستونزو سره مخ دي. د هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالله وایي
ځای نه لرو چې کښېنو پکې. نور داسې نه کېږي چې اسلامي امارات زموږ راغوري باید زموږ ځای را جوړ کړي، کور مو جوړ کړي، کنه نو هیڅ بل چاره نه لرو. مور مې په همدغه زلزلو کې مړه شوه.
د زندجان ولسوالۍ د نائب رفیع کلی اوسیدونکی ایدګل بیا ازادي راډیو ته وویل
امي یک سال میشه که زلزله گذشته، فعلا مردم داخل همین خونه ها زندگی میکنه، همین خونه هایی که با ما ساخته
شده. یو کال تیر شو کوم کورونا چې مونږ ته جوړ شوی وو فرش نه لري، دننه جوړ نه دی، وضعیت خراب ده، برق نه لري، دولت هیڅ کومک نه دی کړی، نه سولرونه واخیستل، نه بل څه. اته میاشت کېږي مرسته نه ده شوې. دې کلی کې 250 کورنۍ ژوند کوي، زر کسه نفوس پکې دی. دبلیو ایف پی 15 کارتونه ورکړل، دا کارتونه مونږ په چا وویشو. اویا کسه یوازې فلج او کونډې لرو. ژمه هم را ورسیده، د کلی ټول خلک حیران پاتې.
مردم همه کې به این خونی کې دست پنجه نرم کنه، مواد سخت نداره.
د هرات ولایت بل اوسیدونکو منصور هم ازادي رادیو ته وویل
مشکل سرپناه از اونها حل نشده، مشکل عیاشه واته و لباس از اونها حل نشده. اما
د یو کال په تیریدو سره د هرات زلزله ځپلی اوس هم ډېرې ستونزې لري. د سرپناه، خوراک او پوښاک ستونزې لا نه دي حل شوي. لومړیو کې یو څه مرستې وشوې، خو له هغې وروسته هېڅ مرسته نه ده شوې. خلکو خپل مواشي، کورونه او د ګټې وټې ټولې چارې له لاسه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر اوچا د اقرب میاشتې په دیرشمه په افغانستان کې د هوا په سړېدو سره د هرات د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دغه دفتر په یو راپور کې چې د دې ادارې پر ویبپاڼه خپور شوی ویلي و چې که څه هم د هرات له زلزلې څه باندې یو کال تیریږي، خو لا هم شاوخوا 15,000 ځپل شوې کورنۍ کافي سرپناوې نه لري. تر دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما هم ویلي و چې د هرات له زلزله ځپلو سره د نړیوالې ټولنې د مرستې سربیره لا هم ډیری کورنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري. د یادونې ده چې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سرې میاشتې ټولنې ویلي و چې په هرات کې یې زلزله ځپلو ته د 10,000,000 افغانیو په ارزښت 288 جوړ شوي کورونه سپارلي، خو یو شمیر زلزله ځپلي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې ډیر شمیر کورنۍ سرپناوې نه لري او د هوا په سړېدو به له جدي ننګونو سره مخامخ شي. مخکې افغان سوداګر میرویس عزیزی او سندرغاړي فرهاد دریا هم ویلي و چې د هرات یو شمیر زلزله ځپلو ته یې سرپناوې جوړې کړې دي.
اساسي او بشري حقوق. قدرمنو دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې یو ځل بیا د خځینه زده کړو د ارزښت او اساسي او بشري حق په اړه خبرې کوو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، تیرې اونۍ د طالبانو نظام په نجونو باندې هغه زده کړې هم بندې کړلې چې دوی دوه کاله په سي برخه کې کولې. په دې اکله په ولسی جرګه کې د خلکو له پخوانی استازي سایمي خوګیاڼي سره خبرې کوو. خوګیاڼي صاحب، په پایل کې خو تاسو ته ستړمی شوئ، بیا به درته وایي چې تاسو خپل چې کله دا واوریدل چې په افغان میرمنو باندې دوه کلنې زده کړې هم په افغانستان کې بندې شولې، څومره بد اثر یې په تاسو باندې د یو میرمنې په صفت وکړ؟
ډېر ډېر مننه. سلامونه تاسو ته، تاسو راډیو محترم اوریدونکو ته. دا باندې کله موږ اورو چې د افغانستان په پوزه باندې هر ورځ یو نوی بندیز وضع کېږي. دوی د تعلیم د حق نه معلومېږي او د ژوند د اساسي حقونو نه معلومېږي. منفي اثر لري د افغانستان په ټولو خلکو باندې، خصوصا په پوزه باندې، او بیا په موږ باندې هم همدا رقم ډېر بد اثر لري او خفه کېږي په دې چې هره ورځ د افغانستان ښځې د نوي بندیزونو سره مخ کېږي، د فشار لاندې دي او سیستماتیک ډول زیادې ټولنه حسېږي. نو موږ تاسو وویل چې دا نوې خبره نه وه، په اوله کې چې طالبان قدرت ته ورسېده، د افغانستان د جنګو پر مخې د مکتب دروازې وتړلې، شپږمنه پورته بیا د پوهنتونو دروازې پرې وتړلې، او بالاخره د طبي مزده په دروازې وتړلې. موږ تاسو پوهیږو چې په افغانستان کې څومره اړتیا ده ډاکټر ته، نرسې ته، قابلې ته، لابران ته، فارماسیست ته، په ښځینه څنګه کې چې متاسف تاسو د اول د دې د کمښت سره مخ نه و. یعنې دغسې ښځینه چې په دغه رشتو کې تعلیم کړی وي، تحصیل کړی وي او خدمات عرضه کړي کم و، مګر اوس خو بالکل چې دوی بندې کړي. دا کوم ښځې چې اوس هم په دغه رشته کې کار کوي، دغه حتماً زړې دي، تقاعد کېږي، اکثره په رشته ووتي. ما یې د دو هغه ځای ناستې به څوک وي، دا په دې معنا ده لکه چې ونه وباسې د بېرته نیالګۍ کې نه د پودشته شو، خلاص نو خره به څنګه هلته ژوند کوي؟ سبا د همدې خپلې ښځې مریضېږي. نو ما لپاره ډېره جالبه دا ده چې لږ دوه خپله ښځه په یو زېږون باندې دغه کېږي، مثلا تکلیف ورته پیدا کېږي، دوی به چاته وړي، چېرته به وړي، او ملاته به وړي چې دمه یي بل څه پرې کوي. اول دا ده چې د افغانستان د خلکو سره، د افغانستان د ښځو سره، نوم د بشر سره دغه یو جنایت او خیانت دی چې موږ یې هم کلکو ټکو غندو او هم تشویش دی ورته. نو په دې ډول کې چې د افغانستان د خلکو په کومک باندې او د نړیوال ټولنه د افغانستان د ښځو خلکو اوري او دغه ستونزې ته د پای ټکی.
بلې، که راسو دې ته چې له یو خوانه خو ضرورت ده همدغو کسانو لپاره چې زده کړې کوي، هم د نورو میرمنو لپاره، دوی زده کړې باید ولري، پاره برخه کې بیا طبي برخه یې چې یوه برخه راځي. څومره بشري او اساسي حقونه د افغان میرمنو ورځ تر بلې تر پښو لاندې کیږي؟
نورې بشري حقونه خو د افغانستان د میرمنو ورځ تر ورځې یعنی پښو لاندې کیږي، ورځ تر بلې ورځې. مطلب دا چې موږ تاسو ووایو چې کله انسان د مور پیدا کیږي، ځینې هغه حقونه د خپلې پکوته هماغه د پیدایښت نه ورکړي، لکه د ژوند حق دی که نه، مسؤلیت دی. نو چې کله داسې بندیزونه پتا وځه کیږي چې ډوډۍ د نه اخلي، ډوډۍ کور کې ونه لري، کار د نه اخلي، تعلیم حق در اخلي، خو دا خپله منفي اثرات لري، صحت یې ختمیږي، او هغه د شخصي په حساب کوچنی مسؤلیت ولري او امنیت ولري په ژوند کې، هغه هم مثلا ختمیږي. یو سړی چې مریض وي، نارمل نه وي، د هغه په کار ټول هر څه ارامه وي، هغه ته به څه ژوند وي. او بل که دوی د دې دعوه کوي طالب چې یاره ما په افغانستان کې امنیت راغوسته، زه خو بالکل ورسره په دې یعنې توافق نه لرم او نه په موافقه ورسره کوم. د خو چې افغانستان کې بې امنیتي وه، خو تا جنګ کولو، افغانستان کې بې امنیتي وه، خو تا انفجار انتحار کولو. دا اوس د ښار نو منځ کې خلک ویشتل کېږي، ته به دې پوه شي چې بس ډېر قتلونه ګورو چې د ښار منځ کې راځي، یو سړی سر تپنچه دي تا ولي او بیا د قاتل نه معلومېږي که نه. نو دا څه رقم امنیت ته، زه خو دې امنیت ته بالکل حیرانه په دې یم. نو موږ ولیدو چې افغانستان ښځې ګوره، اول دې د تعلیم د حق نه محرومې کړې، بیا د کار د حق نه محرومې کړې، هغه ښځې چې مثلا تللې په دولتي ادارو کې کار کولو، په غیر دولتي ادارو کې کار کولو، خپلو بچو ته یې نفقه پیدا کوله، یو ماړی حلال روزي پیدا کوله، د هغې نه خلاص کړي. نو ته فکر کړه چې په افغانستان کې همدا اوس څومره خلک فخر کې ژوند کوي، یعنی خلک غرمې ډوډۍ خوري، پیکا ته ډوډۍ نه لري. او دوی دا خبرې هم د دوی مشرانو وکړي چې موږ د خلکو د نفقې ذمه واردار نه یو، که نه دا کار نشو کولی. ته د دې دعوه کوي چې دا حکومت دی او نن هسې حکومت ته دې ذمه واردار شي، بس خلک ډوډۍ ولري، خلک کار ولري، خلک تعلیم حق ولري. مګر هر ورځ یوه د بل ورځ پسې دغه بندیزونه ډېرېږي، ښځې د پارک تګ نه محرومې شي، پارک ته نه ځي، هغه ښځې چې مریضان دي پارک ته نه ځي، هغه به دوه ګرځي، هغه چېرته وګرځي؟ مثلا ښځې د سفر ته نه ځي، یو سړی مثلا دغه نه لري، محرم نه لري، مړی مړ دی، زوی نه لري، آیا دا ښځه به په ژوند کې حج نه کوي؟ دا به نه ځي حج ته، به نه ځي، دا به بل مریض ورته پیدا کېږي، پاکستان ته به دا څنګه ځي، یا به بل چېرته څنګه ځي، ننګرهار نه راځي کابل ته، خاندار نه راځي کابل ته، دا به څنګه راځي؟ دا مړ کېږي، دا باید ډاکټر ته به نه ځي. نو خبره دا ده چې د آخره کې وویل چې د ښځو غږ بېخي دغه دی، ساتر دی، باید د ښځو غږ باید وانو. اوس موږ ویل د مطبوعاتو کې څنه ښځه پار کوو، دا وایي چې کوم مخونه پیپر کړه، او بیا بالاخره غږ یې ساتر شو. یعنی څومره ښځې ما ته ګوره بېکاره کړې، نو دغه نه تلویزیونونه ما کورو شي، د رمضمانه په کورو شي. دا ټول هغه مشکلات دي چې د افغانستان ښځې هره ورځ تجربه کوي. موږ ویل د راژیاګانې ګوره ښځو په کار کولو ځانته ارال نقصه پیدا کوله، هغه هم په کورو کړلې. ښه اوس که تاسو ضرورت لرئ، مثلا سړي ځي سلوانۍ ته ځي، خپله ږیره او دغه جوسر جوړي، همدغسې ښځې هم ضرورت لري چې لاړ شي عراجګا ته لاړ شي، هلته ښځو ورته کار کولو. هېڅ ممانعت اسلام د نظر نه دي کې نه و، تاسو ګوره هغه په کورو کړلې. یعنی د افغانستان د ښځو سره هر ورځ دور باندې یو نوی بندیز، یو نوی محدودیت. فقط دوی چې راغلي دي، ټول پام هم د ښځو ته دی. هر ورځ چې لوک فکر کوي چې شی وګرځېږي، سبا ته فرمان ورته صادق دي وو یو بندیز به دوه لګي، او هغه د ژوند د مال ټولو مظاهره دا کړي دي، بې برخې کړي.
بله، خو یعنی صاحب د افغانستان وضعیت ته په کتلو سره، اول دغه افغان نجونې مېرمنې د خپلې کورنۍ لخوا هم البته ټول نه خوي، یو شمېر ښیي چې نه حمایت کېږي. دوی په څومره سختۍ ځان تر یو ځایه رسوي، مثلا مکتب ته ځي، پوهنتون وایي، او د خپلې خوښې وړ رشته ټاکي. په کورنۍ کې څوک له دې سره همکاري نه کوي چې نه کوي، کله ناکله د دې د زده کړې خنډ هم ګرځي. دوی په څومره خوارۍ باندې اول له خپلو کورنیو سره مبارزه کوي؟ البته ځینې کسان
ټولنه یوه سنتي ټولنه ده، او ځینې کلتوري محدودیتونه پکې شته. کله چې خور لور پوهنتون ته پرېږدي، په دې کور کې اوله کې د دې مبارزه د خپل پلار سره پکار ده چې پلار باید په دې خانۍ کې چې زه مثلا ځم پوهنتون ته، زما درس وایم، وظیفه اخلم، باید پلار کې ډېر تعلیم یافته وي، روشنفکر وي، د ورونو سره ګزاره ډېره سخته ده، ورونه باید په دې خانۍ کې چې وایي موږ باید لاړ شو درس ووایو، تعلیم وکړو، که دا ورونه هم ښه وي نو عقل هغه د تره زمانې شاوخوا د کار چې ته اوسېږي وو چې لاس مو پرېږدي چې دا په لورګان باندې تعلیم کوي، دا په لورګان باندې مکتب وي. اکثر ور سره خستر کورته نه ګوري، او سرته ګاته ور سره کار نه کوي چې لورګان د کورو کوي، لورګان د په کور کې نه وایي، تشویفی دی چې باید مخکې هغه دی نه چې قانوني سن پوره شي باید واده یې کړي او تعلیم پرې ونه کړي. که نه ځکه مشکلات شته او اکثر په کورونو کې نه حمایت کېږي. هغه څه چې موږ په کورونو کې زمون ته ارزښت ورکوو، هغه څه چې کورونو کې موږ زمون لپاره خواري کوو، او هغه څه چې موږ کوشکوش زمون هم تعلیم نه وکړي، او هغه شرایط ورته مسایلو دلوان لپاره ډېر کم کم مسایل کو ډېر کم ډېر کم پلور ډېر کمې کورنۍ دي کړه کارو کې. او متاسفانه چې بیا ځینې کورنۍ که پیدا هم شي چې دوی وغواړي په لوګان باندې لکه د زمون غواړي تعلیم وکړي درس کوي، او هغو دپاره اوس طالبان یو جنجال او یو شی شو چې دغه کوم بندیزونه د تعلیم دپاره چې په دې ښځو د وضع کړل د درې کاله دا دوبه تعلیم کړی په کورو کېنولې. نو ته فکر وکړه چې دا به یعنې په کلونو کلونو د افغانستان نسلونه دې تاوان ورکوي. یعنې دا یو نه جبرانېدونکې پېښه ده، ځکه چې فکر وکړه چې سړی څلور کاله لوړ زده کړه سړی کې پانسو نه ختمېږي، خو دغه څه کال څلورم کال مو شروع کېږي. نو څلور کال سړی ته په کور کې نه وه، په اتم کې یو ماشوم وه هغه دولسمه فارغ دله، که فاکولټا کې وه هغه فارغ دله، که د دې پانځي کې وه هغه فارغ دله. بدبختانه ته په داسې وخت کې دا ښځې په کورو کې چې کله دغه وه آخرنی امتحان شي او زه هغو په دې امید دي چې یاره امتحان به خلاص شو، نو سرټیفیکیټ به اخلم او یو ډیپلوم به اخلم او ثواب به زه چې دغه کار کوم او خدمات به ورسره کوم، خپلو وطنوالو ته یا خپلې کورنۍ ته به خدمت کوم. هغه ته وخت لاغه وسپم، هغه شوه مستثنی بي ونیسي فرمان صادر کړي جوابات چې زه راشم کور کې.
کله چې صحیح زده کړو په برخه کې مثلا طبي پوهنتون بند نور پنځي بند سول، بیا اکثر انجونو همدغو دوه کلونو زده کړو ته مخه کړله. که څه هم کله چې یو څوک له انجینرۍ نه راځي دوه کلنې صحیح زده کړې کوي، قابله جوړېږي، نرسه جوړېږي، او یا هم دوی د کابل طبي پوهنتون نه راځي دلته دوه کاله نوزده کړو ته مجبوریږي. واضح خبره ده چې دا پنځه او بل سره فرق لري، مګر د دې لپاره چې دغه زمینه برابره وه دوی راغلل او دا یې شروع کړلې. داسې نجونې شته چې همدا اوس په دویم سمستر کې دوی پاتې دي. دغه رواني ضربه چې دوی ولیدله، تاسو څه فکر کوئ دا بیرته د دې ترمیمېدل امکان لري؟
ښه، لکه څنګه چې تاسو ویلي اکثره جنکۍ دې ته مجبوره شي چې خلاف د رشتې دوه زده کړې وکړي. وایي سړی انجینري لولي څلور کاله درې کاله او بیا راځي نرسنګ یې قابله دی، تازه کښې په دې مجبورۍ کښې مشوره کاکېږي. دوی پوهېږي جواب شته، تر اوسه اجازه شته، نو کېدای شي دې نه شم په کور کې، نو بېکاره شو، باید تعلیم وکړو او په دې رشته کې. او دوی چې بیا په دې حالت کښې جواب وایي چې دوی فارغېږي، دوی جواب وایي بېټې په کورو کوي، هغه دوه کاله درې څلور کاله خواري کابل پوهنتون کښې د منځه لاړې، دوه کاله خواري چې زده کړې دا د منځه لاړې. دوبان منفی اثر لري او دا ښځې ډېر سخت د فشار لاندې ده. جنکۍ یوازې جنکۍ نه، بلکې دوی فارمولونه حتی ټولنه د فشار لاندې ده چې د دې جبران ډېر سخت کار دی او ډېر سختي کې جبران شي. یعنی امکانات ډېر زیات کم
ډېر زیات کړم. تاسو څه فکر کوئ مثلا په دې موضوع باندې، یو څوک چې د سواد کچه بیخي ټیټه وي یا هم چې اصلا مکتب نه وي ویلی سواد ونه لري، په دې پوهېږي چې ښځینه ډاکټره افغانستان د میرمنو لپاره په افغانستان کې ضرور ده، ځکه کله چې ښځینه مشکل ولري نارینه ډاکټر ته یې وروستل افغانستان غوندې ټولنه کې ډېر سخت ده، په دې باندې ټول پوهېږي. دا کارونه څه معنا لري؟ دا کارونه ولې کوي؟ ولې ښځو باندې ټولې لارې بندوي؟
یو خو ټولنه چنتی ده، بل د اسلام د نظر نه، یعنی نه غواړو اکثره دغه موږ چې ډېر روشنفکره خلک وي چې لاړ شو نارینه ډاکترانو ته لاړ شو، کله چې د ښځینه موجودیت وي که نه وي لټوو یو ښځه ډاکتره لټوو یو معاینات ورسره کوو. یعنی خو هغه نور کومې کورنۍ چې په اطراف کښې پراته دي هغوی په ډېر سختۍ باندې ښځې ښځینه ډاکتر دي، نارینه خو څه کوي. نو ما ته وویل چې ښځینه ډاکترانو موجودیت په افغانستان کې ډېر زیات مهم دی، هم په دې خاطر باندې حق په خارج کښې وي، یو کاناډایي یو امریکایي که هغه نارینه ته ځي که ښځینه ته ځي هغه ته پروا نه کوي، که هغه چاته ورځي پروا نه کوي، خپله تداوي کوي. مګر ته خو مسلمان یې، ته خو پښتون وي، ته خو افغان یې، ته ولې کوشش کوي چې زمینه دې ته برابره کړي چې باید ښځې نارینه او ډاکترانو ته لاړ شي؟ خو چې سبا یې څوک مړ کېږي نو خو مجبور دی چې هغه بیاکه ښځه پیدا نه کړي بیا نارینه ډاکتر ته وشي، نو څنګه بیا ستا وجدان یې مني؟ خو دا په همدې معنا ده چې ته کله ښځه بندوي په کور کې نه وي، کور نه پرېږدي تعلیم ته، لور نه پرېږدي تعلیم ته، نو خو مجبور چې بیا به ټولې ښځینه مریضانې ځي نارینه او ډاکترانو ته به ځي. نو په دې خاطر باندې دوبی دا کار ونه کړي، او د افغانستان د خلکو دپاره ډېره زیاته مهمه ده چې دوبی ښځینه ډاکتران ولري، ښځینه میډوایس ولري، ښځینه قابلګانې ورسره ولري، نرسان همدا رقم لابراتوار کې باید ښځینه ورته کار وکړي، ماته فارماسیستان باید خزینا وسی چې دوت دوا تجزیه ضرورت دی زیات ضرورت په افغانستان کې او طالبان دې هغه تاسو وکي غلطی کې به کار سره نو ماته دې چې دې تاوان به د افغانستان خلک پرې کوي دوی خو نن حکومت یې شاید سبا وزي کړه سبا هم دوام کوي دا کال دې نور دوام کوي دا څو کال نور دوام کوي مګر د افغانستان خلاص موضوع د تعلیم بندیز موضوع تاوان ورکوي ځکه چې ښځې به کورو شي هغه چې مشران دي هغه ډاکتران چې مشران دي یا به مړه کېږي یا به تقاعد کېږي یا به کومه خواته ځي یا به د کار حوصله نور نه لري مګر په یوازې موږ به نور نه لرو نورې جنکې نشته چې لاړ شي په وینخانه کښېني لاړ شي په بازار کښې سر وشي لاړ شي په دواخانه کښې سر وشي یو ډېر غټ تاوان دی د افغانستان د خلکو لپاره او بلکې د افغانستان د ښځو لپاره
کله چې په پیل کې طالبان د دویم ځل لپاره راتلل اکثره کسانو په دې باندې خبرې کولې چې دا طالب هغه د شلو کلو مخکې طالب نه ده دا اصلاح شوي خلک دي نجونې به مکتب ته ځي ښځې به کار ته ځي رسنیو کې دا ډول تبلیغات دوی ته لیدل کېدل چې دا خبرې کولې مګر هر څه برعکس ول هماغه طالب چې شل کاله وړاندې دا اوس هماغه طالب ده شل کاله پنځه ویشت کاله وړاندې چې دا هماغه کسان دي دغو کسانو سره له دې چې روشن فکره ولې دا تبلیغ ورته کوه اوس به دوی خلکو ته څه ځواب ولري
دلته څو شی دي د یو خوا هغه وو چې ځینې کسانو د هغه سیاسي پلودو ته لابي کوله د هغې حکومت نه یا ناراضه وو یا نو هغه حکومت هم دو خوړلی وو هغه حکومت هم د دوی سره وو همداسې کسانو چې منافقت وو د طالب دپاره یې لابي کوله چې طالب را شي طالب پخوانی طالب نه دی یو دوی په توافقات کښې به داسې شی نه وو چې تاسو ښځې په کورو کښېنوئ او تاسو ښځې تعلیم ته مه پرېږدئ دا کار به ورسره خارجیانو نه کړی وي نه به یې منلی وي که کړی وي هغو هم ډېر غټ خیانت کړی دی غټه غداري کړې ده نو په دې خاطر باندې ځکه څوک شي دوی په توافقات کښې وو مونږ ته به یې ویلي د نږدې نه به مونږ ورسره خبرې کولې مونږ ته به یې ویل چې نه طالب دې ورته اوس خسته تر دکتورا پورې اجازه ورکوي رشتې دوی غږونه شته چې دوی وي چې مونږ تر دکتورا پورې خسته اجازه ورکوو چې تعلیم ورکوو دا چې دوی اوس منافقت کوي هلته یې ویلې یو شی دی او دلته باندې کوي بل شی نو دا بېله خبره ده که نه نو په دې خاطر باندې ما ته چې ځینې خلکو د سیاست له لحاظه دوی ته دغه کول لابي کوله او څه دوی خپله منافقت وکړي نو اوس نو زمونږ علم دا ده چې هغه چا چې د اول ځل دپاره د طالبان سره خبرې کړي دي هغه د ترامپ په موجودیت کښې شوي وي نو هر څه هغه ته معلوم دي که چېرته همدغسې کیسه وي خو یو موضوع او که داسې کیسه نه وي دا شی د افغانستان ښځې باید د دې موضوع نه وي قرباني شوي مونږ هماغه کښې چغه ویلي چې د افغانستان ښځې باید د دې سولې قرباني نه شي که نه د سولې پروسې چې دوی ته راځي دا باید د دې قرباني نه شي او متاسفانه قرباني شوي بس بله نور اما چا چې دوی سره مذاکرات کړي دي افغانستان د حکومت سره خو یې مذاکرات ونه کړو خو مخارجیان سره یې کړي دي او دا موضوع باید هماغو حل کړي که په رضایت حل کړه هر کړه کښې باید حضور وي حل
د افغان مېرمنو ګیله دا ده چې نړیوالې ټولنې هم دوی له پامه غورځولي دي ورځ تر بلې هغه چې دوی ته پاملرنه نه کېږي لکه په پیل کښې چې وسوله چې دوی به د ښځو دفاع کوله ویل به یې چې دوی حق د زده کړې لري د کار لري مګر اوس نړیواله ټولنه هم دومره بس نه ورباندې کوي چې یو څه چې افغان مېرمنې خواشینی کړي هغه دا ده په دې اکړه تاسو څه وایي ولې نړیواله ټولنه افغانستان له پامه غورځوي
ګورئ نړیوال ټولنې دپاره په سیاست کښې هر چا ته خپلې ګټې مهمې دي نه د افغانستان ښځې ځکه که د افغانستان ښځې دوی دپاره مهمې وی نو دوی چې کله دا توافقنامه ترلاسه کوله باید طالبانو یو قوي تضمین اخیستل شوی وي همالته په دوحه کښې د افغانستان ښځې باید متضرره نه شي په دې پروسه کښې صحیح د حکومتونه ځي او راځي که اشرف غني لاړو طالب راغی که طالب ځي سبا به یې بل څوک راځي بل څوک لاړو بل څوک به راځي حکومتونه چینجېږي مګر خلک متضرره کېږي نه که نه دا باید دومره یو قوي تضمین اخیستل شوی وی او ما ته وویل چې نړیوال دپاره خپلې ګټې مهمې دي نو خبره دا ده چې هغو ته خپلې ګټې مهمې دي دا چون د افغانان مشکل دی خپله افغانان باید حل کړي افغانان باید فشار راوړي په طالبانو باندې هغه فامیلونه چې اولادونه یې مثلا همدا اوس بې تعلیمه دي هغه خویندې زمونږ تاسو ګورو چې د خارج کښې دي ښکرته پورته منډې وایي دا تر اوسه چې طالبان په رسمیت هم نه پېژندل کېږي د همدې ښځو د مبارزو نتیجه ده چې منډې وایي او غږ جیږوي وو چې د افغانستان د ښځو حقوق د پښو لاندې شوي دي یا بشري حقونه یې نقص شوي دي نو یو خبره همدا هم ده او نړیوال خو ما ورته ویلی چې هغو نسبت دې ته چې د افغانستان ښځو ته ترجیح ورکړي خپل منافعو ته ترجیح ورکړي
هغه مېرمنې چې په بهر کښې دي واک لري مثلا د دې ازادي لري چې دوی د افغان مېرمنو حق په افغانستان کښې غواړي هغو ته مبارزه وکړي دوی ته څه کول په کار دي چې دوی افغان مېرمنې یوازې پرې نه دي که نړیواله ټولنه پرېږدي که طالبان ظلم ورباندې کوي که هر څوک یې کوي مګر ډېرې روشن فکره هغه مېرمنې چې تحصیل یې کړی په بهر کښې لرو یا پخوا راغلې وې یا له روسي تحول څخه وروسته راغلې دوی ته څه کول په کار دي چې د افغان نجونو افغان مېرمنو اساسي او بشري حقونه وغواړي مبارزه وکړي او تر هغه وخته یې وغواړي تر څو چې یوه نتیجه ورکوي دوی ته څه کول په کار دي
ها ګر چې دوی په نسبي شکل مبارزه کړې ده او زه راضي یم تنفسا دای
څو خوندې څنګه تاسو چې همیشه هغه جګوي وو بار منډې را منډې وي کار کړی دی. خو زما هیله د افغانستان د ښځو چې بهر کې دي او هلته دوی د متحدینو چې دوی ورسره کار کوي هغو هلته به دوی لابي وکړي او دوی به منځ کې همغږي ولري. همغږي په دې معنی چې که په اروپا کې سړی هغه جګوي دلته په امریکا او کاناډا کې باید ورسره جګوي، په پاکستان په ایران کې څوک هغه جګوي دلته باید په کاناډا او امریکا کې ورسره بدرخه شي او ورسره جګ شي کنه. نو په دې خاطر باندې اور خو پر همغږي په کار دا کړی چې دوی همغږي خپلو پیدا کړل دا او دوی په دې پوهېږي چې څوک تاثیر ګزاره دي. مثلا په منطقه کې څوک تاثیر ګزاره دي هلته باید خبرې وشي، فشار راوړل شي. څوک دلته په نړیواله سطحه د افغانستان په سیاستونو کې څوک تاثیر ګزاره دي د هغو سره باید خبرې وشي او فشار راوړي. که طالب ته اول خو کومک یعنې که موږ چې بالکل کومکونه پرې بند کړو خو ضربه د افغانستان خلک ګوري، د افغانستان ولسي ګوري، مګر طالب ته کوس دا هر هفته دو پیسې ورلېږي، دا پیسې باید مشروطې کړي. د افغانستان ښځې تعلیم ته پرېږده، مکتب ته پرېږده، تاته زه پیسې درکړم کې بندې دي کېږي که نه. خو دا حکومت به یو ورځ هم دوام نه کړي، خو که نړیوال کې خو یې دغسې وکړي که امریکایانو غواړي خو دغسې کار دی وکړي که نه، خپل حکومتونه دې پرې بند کړي او هغه دې ورته مشروط کړي چې د افغانستان ښځې کار ته پرېږدي، د افغانستان ښځې تعلیم ته پرېږدي. نو تر هغې چې موږ یو همغږي ولرو، اتفاق ولرو، په یو نظر نه اوسېږو، نو سخته ده مبارزه کول. خو بیا هم هیله مې دا ده چې باید په یو نظر اوسېږو، همغږي ولرو، فشار او ځکه موږ کولی شو دلته منډه هم کولی شو، چا سره کېناستلی هم شو، دا موضوع راوي کولی هم شو، انتقاد هم کولی شو، خبر هم کولی شو، رسانۍ ته وتلی شو. د افغانستان ښځو په دې امکانات نه لري موږ اوس دلته چا چې خپل حق لپاره غږ جګولو د شهدان سره څه رقم برخورد شو. نو هغلته هم د موږ د ورونو ته هم ضرورت دی. اوس زما هیله د افغانستان د ډاکترانو چې ده، دا د افغانستان ښځینه ډاکترانې نرسانې دو دي وخت هېڅ وظیفې ته نه ځي، نه د شفخانې ته ځي، نه د کلینیک ته ځي او هېڅ ځای ته نه ځي. وخت دوی په کورو کې د خپلو نورو خویندو لپاره ودې ګوري چې نارینه تونه مشکلات سره مخ کېږي، همدغه طالب تونه مشکل سره مخ کېږي چې د ښځینه ډاکتران شفخانه بنده وي، دوا پرې بنده وي، لابراتوار پرې بند وي چې دوی خپل مریضان مړه کېږي که نه مړه کېږي. پس د هغې نه دوی په دې پوهېږي چې دلته د ښځو شتون او څومره ضرور دی او څومره ورته ضرورت دی په افغانستان کې.
بلې خوګیاڼي صاحب، افغان مېرمنې کله چې دوی د خپلې ستونزې ویني، مشکلات ویني، نو یوه ګیله دوی ته درېږي کوم کسان چې بهر دي، لکه څنګه چې ضرور ده دوی د حق د غوښتنو په برخه کې دوی مبارزه نه کوي یا دا څه کمی کوي، دوی ته به د تاسو ویل څه وي؟
زما ولم دا دي چې وجدان دا زمونږ د هرې ښځې وظیفه ده، په هغه ځای کې چې موږ تعلیم کړی دی، په هغه ځای کې چې موږ کار کړی دی، خصوصا زموږ د ښځې چې د هغو نوم رایه اغوستې دي، هغو موږ اعتماد کړی دی او موږ یې د مشرانو یا د په صفت ټاکلي یو، د یو اعتماد مهنه دا که موږ ژوندي وو، که په افغانستان کې وو، که د مشکلاتو سره مخ کېدو باید دا کار کړی وو، که اوس بهر وو، خو زمینه ډېره راته مساعده دا کار کوي. هر ښځه باید دا کار وکړي، د خپل کور لپاره، د خپل مور لپاره، د خپل ورندار لپاره، د خپل ترلو لپاره، د خپل قوم لپاره، بالاخره خپل هېوادوال لپاره باید دا جګړه او مبارزه ورته وکړي.
بله، یا دوی ته به څه ډاډ په اخره ولرو چې دا ورځې تېرېدونکي دي، دوی د خپل روحیه له لاسه نه ورکوي، دوی ته به څه ډاډ ولرو په اخر کې؟
دا واضح خبره ده چې هر شپې پسې رڼا شته، سهار شته، هر شپې پسې شته. ابل ځل طالبان راغله تقریبا هغه وخت کې منکار کولو خو کورو یې کړلو، حتی کور کې به مې پټ شاګردان ته درس ورکولو. زما خېدي کې ننګرهار کې یو ډېر معلمان ما سره وي، د ولسي ادارې معاون وه، نو کورسونه مې جوړ کړي وو د خپل معلمینو ته، مځانم جنافې ته کور کې درس ورکولو. دروازه یې راغله، دروازه فاکولته ویل د پکور ناس د اقول شي کور نور واښوان ته تدریس کوي، چا د ورسمه ویل کې وی شغه د اقور شوګم کې دغه لپاره درس ورکوي چې دوی چې کله مثلا د زمينه به برابرۍ کې دوی مکتبونه ته دوی د پکو ولاړ وي.
ډیره زیاته مننه خو ګرني صاحب، تاسو باندې سلامات اوسئ.
ژوند دې اوس ډیره من
درن دوستانو دا د دې ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د میرمنو د زده کړې په ارزښت او حق باندې خبرې وشولې. په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و پولیسي جرګه کې د خلکو په خاني استاذ سایمه خوګیانی، تربیه پرز کې چې است علامه مال او ملګری.
ستا دا پنگڑوش رنگ ہر سہارا بسلوی پزڑک میں دمنی ولولے را پروے او پزڑک میں دمنی ولولے را پروے او ستا دا پنگڑوش رنگ ہر سہارا بسلوی پزڑک میں دمنی ولولے را پروے او پزڑک میں دمنی ولولے را پروے او ستا دا پنگڑوش رنگ